شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. او زه احمد شیبر مو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو له دې خبره وو چې شایي راتلونکې اونۍ په دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي. البته لا هم په رسمي ډول د حکومت او طالبانو په نظر کې اختلاف شته. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
په کندهار کې په 2014 کې د وژل سو شمیر 400 ته ورسید. چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم شوی نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس په اړه غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې نن د ماینونو د 2014 په نتیجه کې د ملکیانو وژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماینونو په 2014 کې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل
د ملکی کسان یو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین 14 نور باندې سوی و چې متاسفانه په دې موټر کې ټوله سپرلی چې 15 تنې ښځې 15 نارینه او درې ماشومان و ټول شهیدان شوي دي. پر 12 بجې باندې هم یو مازدا موټر چې هغه هم د خوشحالۍ مراسمو ته روان و پر لارو هغه هم د سړک غاړې ماین 14 نور باندې کړی. د متاسفانه موټروان یې ځای پر ځای شهید شوی و. درې تنه ماشومان چې په موټر کې و هغوی زخمیان شوي و. د دوو ماشومانو وضعیت ښه نه و او هغوی په شفاخانه کې ساه ورکړې ده.
په دې اړه نور تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان علي رتبه چارواکي وایي د وروستو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم شوی نه دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د مرګ ژوبلې شمېرې شیبه په شیبه بدلیږي.
په ټوله کې په 14 ولایتونو کې 145 کسان شهیدان شوي، 240 تنه ټپیان دي، 540 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، 2153 کورونه څناڅه تخریب شوي دي. همداراز له بده مرغه په سلګونو پلونه، پلچکونه، کانالونه او د ټولګټو تاسیسات تخریب شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو د سه شنبې له شپې پیل سوي او پروان ولایت سخت ځپل سوی چې د مړو شمیر پکې شاوخوا سلو ته رسیږي. په کاپیسا، پنجشیر او میدان وردګ کې هم خلکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د افغان حکومت اړوند برښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره د افغانستان لپاره د برښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا وکړه. په تشکن کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوړخیز وړي کوپیاورتیا د تجارت، ترانسپورت، پنګاچونې او د برق انتقال زمینی مساعده ول او قراردادونو لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څومره اونې مخکې ویلي و چې د کابل او تاشکند ترمنځ به افغانستان ته د لاسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیږ د موافقه وسی. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچي کې له 5 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر 10 سانتي مترو باران ورېدلی چې د 500 میلیونو وګړو دغه ښار له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچي یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې 8 کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس پر شلو چارواکو د بندیزونو لګولو سره موافقه وکړه. دغه وزیران نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو غونډه کې جرګه سی وو. شک کیږي چې د بیلاروس دغه شل چارواکي د اگست میاشتې د نهمې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ټاکنو په درغلیو او د پولیسو لخوا د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویل د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به احتمالا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سي. بلخو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هم په خپل غونډه کې چې نن یې د اتریش پلازمینه ویانا کې وکړه د لوکاشینکا د حکومت او د اپوزیسیون د رهبرانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د اپوزیسیون دغه رهبران تور پوری کوي چې د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د لوکاشینکو په پلوي درغلي سوي ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل پروختیایی دلایل یې له خپلې دندې د لرې کېدو پریکړه وکړه. شینزو آبی نن یو کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسی کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ بوزي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده. که څه هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه وکړم.
اوس به په جاپان کې بیلابیل ګوندونه پر روانو درې اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي، او د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره د بهرنیانو د تګ راتګ پر مخ خپلې پولې سر له سبا شنبې تړي. تمه کېده چې دغه تدابیر سر له نن جمعې عملي سي، خو په دې اړه د اوکراین د پارلمان د اضطراري غونډې له کبله یوه ورځ وځنډول سول. ټاکل شوی چې د اوکراین پولې د اکتوبر میاشتې 23 د بهرنیانو پر مخ تړلې وي. یوازې هغه بهرنیان اوکراین ته داخلېدل سی چې هلته د استوګنې اسناد ولري، زده کوونکي، مواصلان یا هم پوځي پرسونل وي. د اوکراین د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 مثبت پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې تر 2,450 زیات کسان مړه شوي دي.
د خبرونه په دوام مو په کندهار کې ملکانو ته لاوشتو تلفات خبرو. د سولي په اړه به واوري چې د افغانستان د حکومت د سولي د پلاوي یو غړی وای چې راتلونکي اونۍ قطر ته ځي. طالبان بیا وایي چې تر سوې پاتې زندانیان نوی آزاد شوي خبرې نه کوي. د سولي د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وایي چې ستونزه بل ده او هغه په هواري دوده.
په دې برخه کې یو معنی چې جاته هغه د افغان سرتیرو د آزادېدو مسله چې د طالبانو سره په تړاو کې وو.
په دې خبرونه کې د ننګرهار د نوی والی ضیاء الحق امرخیل څرګندونه لرو.
په زغر دا وایم د طالب نه فاصله ډیر خطرناک، غاصب ډیر خطرناک.
په روزګان کې بیا دغه ولایت د پخوانی والی څرګندونه لرو چې د هوایي ډګر په پروژه کې د اداري فساد پاړه شخېدلای. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه غواړي چې د بلاروس په لسکونو چارواکو بندیزونه ولګوي. ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره شمنه وکړه، وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د سولې مسایلو ته مخه کړو کندهار ته ورځو. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کندهار کې د ماينونو چاودنو ملکیانو ته مرجوب لاړولې. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، د پیښې په کوم ځای کې شوې دي او د تلفاتو وروستۍ شمیرې څه دي؟ شبر صاحب،
تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار ښار او سپین بولاک ولسوالۍ کې په درو جلا جلا پیښو کې شپاړس ملکیان او درې چرکي برید کوونکي وژل شوي. لومړی سهار 9 بجې د سپین بولاک ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې د ملکي خلکو پرتونیس موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، چې د کندهار د والي د ویان احمد بهیر احمدی په وینا 14 ملکي کسان یې ووژل. د بهیر په وینا په وژل شو کې 15 ښځې، 15 نارینه او 3 ماشومان شامل دي. تر دې پیښې 2 ساعته وروسته غرمه 12 بجې په همدغه سیمه کې د ملکي خلکو پر مازه موټر بل د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، چې د بهیر احمدی په وینا موټر چلوونکی ځای پر ځای ووژل شو او 2 ماشومان ټپیان شوه. د کندهار د والي د ویان په وینا چې له دغه درو ټپیسو ماشومان څخه 2 پرختون کې تر پیښې 2 ساعته وروسته سا ورکړه. تر دا پیښې 1 ساعت وروسته په کندهار ښار کې درو غلچکي برید کوونکو د اومي او زی پر امیر هاشم رګوال وسلوال حمله وکړه، چې د پولیسو په متقابلو ډزو 3 واره برید کوونکي ووژل شو. البته چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. د کندهار د والي ویان د ماينونو ایشودونکي وسلوال طالبان مسؤول بولي، خو وسلوال طالبان لا تر اوسه دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
مننه صادق رښتینی وو چې په کندهار کې د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وای راتلونکو اونۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر تابع کړی ده، خو طالبان وای څو یې چې له سپارلې له سره سم د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نوی پشپړه شوې د خبرو اترو پیل ته چمتو نه دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل کابل ته ناجی صاحبی پراپور کې
د عبدالله عبدالله پرونیو سرګندونو وروسته په کابل کې یو ځل بیا راتلونکو اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل چنګار وشو. د افغان حکومت د مرکزی پلاوی ځینې غړي وای راتلونکو اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکو اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم ټینګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نوی خوشی شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پاسته ولی غږیز پیغام کې ویل
واقعیت است چې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشو
واقعیت د څو چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ نه شي خبرې اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوی لیست لمخي د سندانیانو خوشی کول. کله چې د بندیانو خوشی کېدل بشپړ شول موږ په هماغه ونه کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنځشنبه په ورځ ویل د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به راتلونکي اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر د سرګندونې د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په مرکه کې کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم راتلونکي اونۍ د بین الافغاني خبرو د پایل نسبی ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل د سولې د خبرو د پایل لپاره پرمختګونه شوي دي.
امیدوار هستم مشکلاتی کې سره راه آغاز مذاکرات بین الافغاني پیدا شوه یی بزترین فرصت حل شوه.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هواری سي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پایل لارې کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او باسونه دوام لري. پرون د مصالحې علي شورا رئیس هم نسبی ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پایل د زمینی برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
موثرتر انجام بوته تا مذاکرات آغاز شوه.
لبلی خوا مولوی قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر وو ازادي راډیو ته ویل کچېرې د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دی اونۍ کې بشپړه شي راتلونکي اونۍ خبرې پیلېدای شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاصي کاغه په دې هفته کې خلاصي نو کېدلی شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کړي
څونه مخکې مشورتي لوی جرګې ولسمشر غنی ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو هغه څلور سوه خطرناک طالب بندیان دي خوشی کړي چې حکومت یې له خوشی کولو ډډه کړې وه. ورپسې ولسمشر د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ، خو تر اوسه یوازې اتیا تنه خوشی شوي او نور لا هم د حکومت زندانونو کې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر زندانیانو نه خوشی کېدل یاد کړی وو. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله مند دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پښتنه مې ترې وکړه چې طالبانو خو ویلي دي چې دوی تر هغه د خبرې نه کوي چې زندانیان ټول خوشی نشي. شغلی ځلان په جواب کې وویل
نظر په شرایطو نظر په کارایونو کته څه وګوري د طالبانو لوري هم په رسمي اعلان شو د دې لپاره چې مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډیره دې ته ده چې راتلونکي اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وکړه کړی چې کنه خامخه ولی نظر په شرایط او نظر په چمتووالی چې د برخه کې وو اوس تر بل هر وخت زمونږ دي کوم سایده شوی دا چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
طالبان په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې لړۍ پیل شوی ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جاتو هغه د هغه افغان سرتیرو د آزادیدو مسله چې د طالبانو سره په قید کې وو، د طالبانو زنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نوندي یعنی ورځنی مکه هغه هم هغه زندانیان آزادې کداغه معنی لمخې لري چې زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خن پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حد پورې ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینشمنی د طالبانو لخوا شوی وي او ځینشمنی د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه و پکړ.
د حکومت له لوري چې کوم ځینمنی شوی دی همیشه تعهد پکړ دی، همیشه په خپل خبرو باندې غوي ولایت پاتې شوی دی. تاسو ګورئ د 2000 د زندانیانو د آزادۍ دوه مسله بیا چې یو ډیر غټ مشکل منځ راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نو هغه د پاره جرګره او غوښتل شو لپرڅو یو یو چارچوب یو چوکاټ هغه د پاره جوړ کړی شي چې کوم د پروسه د خن سره مخ نشي، یا مثلا د سات مساعد شوی دی دل منځلار نشي. پاغي کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وي چې لمخې کړو او د افغان سفیرو کمر دلګي چې دوی سره په کېد کې واغې آزاد کړی وي. خو اوس د دوی زنو سرچینو یا زنو نږدې مشرانو چې د بلابیلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغه دا ویلي دي چې ډېر ضرب د آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې مخه لري چې دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې دا هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو د زندانیان آزاد شي.
ل تایر زلان څخه په مننه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب تر وسلوال طالب خطرناک دی. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپل معرفت غونډه کې په ولسونو شغ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او ورانکاری په وړاندې ودری شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزایی راپور لري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب له وسلوال طالب ډیر خطرناک دي او باید په ګډه پر وړاندې مخالفت وشي. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپل معرفت غونډه کې په ولسونو غږ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او رنګکاری پر وړاندې ودرېږي.
په زغر د وایم د طالب نه فاسد ډیر خطرناک، غاصب ډیر خطرناک ده. کله طالب په وړاندې جنگيږي، د مسلم مخالفینو په وړاندې جنگيږي، د دوی په وړاندې مجاهد کوي، د دوی په وړاندې جهاد پیل کوي، د دوی په وړاندې باندې خاموشه پاتې نشي.
ته ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل د ننګرهاریانو مننه وکړه چې تلی د نظام ملاتړ کړي او د خپل نظام او خاورې د ساتنې او ملاتړ په برخه کې قرباني ورکړي دي. نوموړي د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې هیڅ وخت په پر سر معامله ونه کړي او زیاتوي چې په دې برخه کې له موقف پیسو او چوکۍ هم تیرېدونکي دي.
او ویاړم ولسونو در باندې، افتخار در باندې کوم، افغانستان در باندې ویاړي، تاریخ په در باندې ویاړي، او اطمینان در کوم چې دی هم فکری په شکل تر څنګ دري. نه غواړم په تاسو باندې هیڅ معامله وکم، نه موقف غواړم، نه چوکۍ غواړم، نه پیسې غواړم، هیڅ هم نه غواړم په دې برخه کې. بوکا
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د والی په توګه د ضیاءالحق مرخیل د معرفت غونډې ته له کابل د چارو دیداری په مشرتابه سربیره یو شمیر لوړ رتبه چارواکو، د ننګرهار ملکی او نظامی مسؤلینو، په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د دغه ولایت یو شمیر استازو، قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست په استازیتوب د چارو ادارې لوی رئیس فضل محمود فضلی د ننګرهار له ولسونو وغوښتل چې د ننګرهار لپاره د اصلاح او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ضیاءالحق مرخیل ملاتړ وکړي.
مرخیل صاحب، هماغه څه چې درې ورځې مخکې جناب پاپ جمهور رئیس تاسو ته ویلې چې په اصلاحاتو کې فساد سره د مبارزې په برخه کې په امنیتي برخه کې په بشپړه توګه نه یوازې دا چې د جمهور رئیس د شخص لپاره به تاسو ته حمایتي بلکې د چارو ادارې ریاست د امنیت شورا ټولې ادارې به ستاسو په خدمت کې وي.
خو د ننګرهار ولسونو په دغه غونډه کې ننګرهار ته د مرکزی حکومت د کمی پاملرنې له امله شکایت وکړ او زیاته کړه چې د یو لوی ګڼ نفوسه او ستراتیژیک ولایت په توګه د دغه ولایت حقونه نه دي ورکړل شوي. له دې ډلې په ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي اجمل عمر ویل
د شنوار نه راونیسه تر حسارکه پورې د تایش پروژې چا ماته کړله، د ولس ماته کړله، قرباني چا ورکړه، دغه ولس ورکړله، په بمونو څوک یې خودل شو. فدی صاحب کدا خلک هم در پرې خیوه کنه کابل نه اوس بیا خو د شمالي ولایتونو ټول نیولې وي، خو متاسفانه قرباني بدل دلته چا ونندلو. بیا هغه مشخص یو څو اشخاص دي نازیږیم او هر څه هغه ته ورکول کیږي.
د کابل جلال آباد او جلال آباد ترخم دوم سړکونه د دایمي برېښنا نشټواله، اداري فساد، ناامني، پر ډیورن کرخ اغزن سیمونه او دروازې نسپیدل او د داعش لمات وروسته د وسلوال طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل غسیدي چې په دغه غونډه کې د ننګرهار ولسونو د ستونزو په توګه یاد کړل.
د ننګرهار نوی والی چې اولحق مرخیل وویل فاسد تر طالب خطرناک دی. بلور ته لروزګانه تلونکي والی په دغه ولایت کې د هوایي ډګر په وی پروژې کې د اداري فساد پاړه شهیدل. دا سرګندونی لترین کوټه د هوایي ډګر د پروژې د پرانستنې پر راپور کې ل شریف الله شرافت خبر.
د دکامیر خصوصي شرکت جاډا او سپین رنگ لرونکي تیاره ده چې د ترینکوټ په هوایي میدان کې پر هغه ټکسوی اوس د پلازمینی کابل پر لور پرواز ته ځان چمتو کوي چې نن په دغه ولایت کې د میدان او کنټرول ټاور سره یو ځای د مسولینو لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ترینکوټ د ملکی هوایي میدان مشر حکمت الله وای پر دغه پروژه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغان دولت لوري ورکول سوی دی.
چې په یاد پروژه کې رام کنټرول ټاور او ټکسوی شامل دي چې دلته هم دلته ترمینل کې بناسي چې کله تیاره راورسېږي پارکینګ انسو تیاره مسافر مدې ځای څخه د ډیپارچر دروازې څخه ورځي اما تیاره ته نږدې او کم
نموړی وای د یادې پروژې په پرانستلو سره اوس ورزګان له نړۍ سره ونښنېدلې. ها خو بیا دغه ولایت یو شمیر ځوانان وای په یاد پروژه کې په زیات اندازه فساد سوی دی. دی وای کنټرول ټاور او یو شمیر نورې برخې اوس لا دړنګېدو په حال کې دي. یو تن ځوان احمد شاه جواد د یادو مراسمو پر مهال داسې وویل:
دا د روزګانیانو راتلونکي د سلو کال پروژه ده. دا د روزګانیانو هغه څه دي لکه پر مخ پازه، یعنی که نړیوال دلته راځي روزګان ته هم به لومړی دا ځای ویني، که ځینځي هم به دا ځای ویني. نه پوهېږم چې انجینرانو هغه انجینرانو په دې ژورنال کې څنګه امضا ورته کړې ده چې دا افتتاح ته مساعد تعمیر. خو زه روزګانی یم، د روزګان دپاره زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې په ول او بلاکه د منلو وړ دی.
خود دغه ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید چننی په ورزګان ولایت کې خپل څه باندې دوه کلن ماموریت پایته ورسولی او د خپل تک پر مهاله د یادې پروژې پرانیست وکړه. وی ویل چې دغه شرکت د مسولینو سره به حساب وکړي کوم چې یادې پروژې په ټیکا اخیستې ده.
د دې نه دی ماته چا وویل چې د جسخه د عین چادر ایسته کړی دی، دا باید په دې باندې چپ لیدلی وای او دا باید په خشګاری باندې دا جوړ شوی وای. په هر صورت د دې د پاره 15 کسه انجینران د کابل څخه راغلي دي، دغه ټاور او دغه تسلیم کړی دی. یعنی وو د مسولیت په غاړه اخیستی دی، دا زموږ مسولیت نه دی. موږ اوس بیا د دغه قرارداد پیسې پاتې دي، دا پیسې به تر هغه پر نه ورکول کېږي تر څو چې دا ترمیم نه کړي.
د ورزګان ولایت خلګو او ځوانانو د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د کابل ترڅنګ د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته هم د دغه ولایت څخه پروازونه ورته برابر کړي. اوس مهال د ترینکوټ څخه پلازمینی کابل ته په ونی کې 2 ځله پروازونه کیږي چې د یو ټیکټ به یې د 15 ډالر څخه نیولې بیا تر 130 ډالر پورې ده. دی وای چې کله کندهار او یا هم د افغانستان نور ولایتونو ته ځي، نو لومړی پلازمینی کابل او وروسته د پلازمینی کابل څخه کندهار ته راځي او بیا نور ولایتونو ته ځي، ځکه د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار لتیرو څلورو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده او د غراز لتیرو څورو رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم وس تړلې ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن پریکړه وکړه چې پر لسکونه بلاروسی چارواکو بندیزونه ولګوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
اروپای ټولنه په بلاروس کې د مظاهرچیانو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې د اوسنیو لانجو حل غواړي، خو تر څنګ یې د شفافه ټاکنو د ترسراوي لپاره د مظاهرچیانو د غوښتنو ملاتړ کوي. دا خبره د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماش پیټچک نن په برلین کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غیر رسمي ناستې پر مهال رسنیو ته وکړه. هغه وویل د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروسی چارواکو د بندیزونو په لګولو سلا کړې ده.
پر هغو خلکو بندیزونه ولګوه چې په انتخاباتي پروسه کې په درغلیو تورن دي او همدارس هغه کسان چې د سولې ایز مظاهره چانه پوړن دي له تاوتریخوالي کار اخیستای دی.
پیجیچکو ویل باوري دی چې د بلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشونکو هم بندیزونه لګول کیږي، خو په کار ده چې اروپایي ټولنه بندیزونه تر بلې ورته ناستې مخکې ولګوي. اروپایي ټولنې د بلاروس په ټاکنو کې د درغلیو او هم د مظاهره چانو د ځپلو په اړه د بلاروس په حکومت او الکساندر لوکاشینکو کلک نیوکې کړې دي. الکساندر لوکاشینکو د اګست په 9 د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو خلک او مخالف کاندیدان د لوکاشینکو پر ضد پاڅېدل. څباندې وزاره مظاهره چان له هغه وخت راهیسې نیول شوي او سلګونه کسان هم د پولیسو د زور زیاتی او تاوتریخوالي له امله ژوبل دي. پنجشنبه هم څباندې 2500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول چې پکې د آزاد اروپا راډیو د شپږو خبریالانو په شمول 15 ژورنالیستان شامل دي. ځینې خبریالان بیرته خوشی شوي، خو ځینې نور د آزاد اروپا د بلاروس څانګې او کرنټ ټایم ټلویزیون د خبریال او کامرامین اندري یاروشوویچ او ولادیمیر هریتزمن په څیر له جریمې یا زندان سره مخ دي. د بلاروس حکومت ویلي یاروشوویچ خبریالۍ جواز نه درلود. هغه څه چې د آزاد اروپا راډیو لخوا رد شوي او ویل شوي چې د دوی خبریال د کار اجازه درلوده. په بلاروس کې د سوله ایزو مظاهره چانو ځپنې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان اندېښمن کړی. دغه سازمان رئیس او د البانیې صدر اعظم ایدی راما نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړې شوې غونډې ته وویل له اګر او مګر او د راتلونکي وعدې څخه پرته باید سمدستي د بشري حقونو په وضعیت کې ښه والی راشي. اروپایي ټولنه داسې وخت د بلاروس په حکومت فشار راولي څو د مظاهره چانو له ځپلو لاس واخلي چې روسیا د بلاروس تر څنګ ولاړه ده او ډاډ یې ورکړی چې د اړتیا په وخت کې به ځواکونه ور ولیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له 24 تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ د بلاروس په وړاندې مشخص مسؤلیتونه لرو، او د هغې پوښتنې په ځواب کې چې الکساندر لوکاشینکو کړي چې آیا موږ به د اړتیا پر وخت مناسبه همکاري وکړو که څنګه، ما ویلي چې روسیا به خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي بیا ځلي ټاکنې نه کوي. هغه په مظاهره چانو تور لګولی چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلی. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال راهیسې پر بلاروس واک چلوي او دا یې شپږمه دوره ده چې د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. لویدیځوال د هغه په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بللي.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې یو مهم خبر لرو. مودرنا امریکایي شرکت وایي چې پر یو شمیر زړو د کورونا د واکسین آزمایښت بریالی ثابت شوی. حسمت ساروان له نور تفصیل سره.
مودرنا شرکت وایي پر یو شمیر زړو د خپل واکسین کلینیکي آزمایښت کړی چې په نتیجه کې د هغو په بدن کې د وایرس په وړاندې انټي باډي تولید شوې ده. د سی این این د راپور له مخې مودرنا شرکت چې یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې پرمختګ کړی، خپل واکسین پر شل تنو ازمویلی دی. د دغو کسانو له منځه د لس تنو عمرونه د 50 او 70 کلونو او د 10 نورو عمرونه د 1 او 70 تر دې لوړ دي. هر یو ته 100 مایکروګرامه دوزه واکسین ورکړل شوی دی. څلونکي وایي د واکسین شویو کسانو په بدن کې د وایرس خونسا کوونکي انټي باډي رامنځته شوی دی. دوی همداراز وایي چې د دغو کسانو انټي باډي حتی تر هغو کسانو لوړ ده چې له کووید 19 ناروغۍ څخه ښه شوي دي. د دې واکسین په اړه بل د پام وړ ټکی دار چې تر اوسه هیڅ کارونکي ته سخت جانبي عوارض نه دي پیدا شوي. البته ځینو یې ویلي چې ستړیا، سردردي او د واکسین د پیچکاری په ځای کې درد ورته پیدا شوی. خو د مودرنا شرکت په وینا د اکثرو دا ډول نښې په 2 ورځو کې ختم شوي دي. د شرکت تیره میاشت کورونا واکسین د کلینیکي ازمیشت دریم پړاو پیل کړ او 1500 تنو ته پیچکاری کړل. اټکل کیږي چې د دې ازمیشت پایلې په اکتوبر میاشت کې اعلان شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
دا خبری مجله مهم دومره و په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی لطاس